د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې دا زما حق دی پروګرام خپریږي. په دې خپرونه کې ملالۍ بشیر ستاسو قربانه ده، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. چارواکی وایي د تورخم سرحدي خارګوټي ته نږدې د خیبر پر لویه لاره نن سهار وختي د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا ویره شته چې تر خټو لاندې شویو لاریو کې به لسګونه نور کسان بند پاتې وي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال خبر ورکړی چې د پیښې له ځایه د دو افغانانو مړي راایستل شوي او ژغورونکي تر خاورو لاندې د نورو احتمالي پاتې کسانو د راایستو هڅه کوي. چارواکو هم همداراز ویلي دي چې ژغورون کې ډلې د درنو ماشینونو په مرسته هڅه کوي خټې له لارې لرې کړي. د خیبر ولسوالۍ مرستیال کمشنر عبدالناصر خان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې پیښه کې څه باندې شل لارې یا پوره یا په قسمي ډول تر خټو لاندې شوي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې کله افغانستان سره په نړیوالو مرستو کې 10% کموالی راشي نو ښایي د دې هیواد اقتصاد سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په یوه تازه څیړنه کې چنن خبره شوې دي چې که داسې وشي نو په افغانستان کې به انفلاسیون لوړ شي او د افغانۍ ارزښت به راولویږي. د بیلابیلو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نړیوالو کړکیچونو او په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کچره کم شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یا UNDP اټکل کړی چې که په دې مرستو کې 10% کموالی راشي نو د افغانستان اقتصاد به 0.4% سقوط وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د تازه ارزونې په اړه څه نه دي ویلي. د اوو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا G5 د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو او نورو نادولتي مؤسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار د بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې. د G5 د بهرنیو چارو وزیرانو نن په جاپان کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو ګډ بیان کې ویلي چې دوی په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په ګډون د ټولو افغانانو پر بشري او اساسي حقونو د بندیزونو د لری کې دوه غوښتنه کوي. G5 همدارس د ښځو او نجونو پر بشري حقونو د تیری او له مذهبي او قومي لګکیو سره د تبعیزي چلن له کبله پر طالبانو انتقاد کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد فرانس پرس خبري اژانس ته په یو بیان کې د G5 ډلې غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې نور هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته نږدې شوی. رویټرز خبري اژانس د وژل شویو شمیر 115 تنه او د ټپیانو شمیر 1300 تنه یاد کړی دی. پرون د سودان په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې درنې نښتې روانې وي. د خرطوم په بیلابیلو سیمو کې د چاودنو، ډزو او هوایي حملو غږونه اورېدل شوي. په دې نښتو کې له هوایي ځواکونو همکار اخیستل شوی. په سودان کې دا تاوتریخوالی د شنبې په ورځ د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشو قومندان دی پیل شوی. او د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو ډله یا G5 وایي چې دوی اوس تر پخوا په خپلو کې ډېر یووالی لري. د کوربه جاپان د بهرنیو چارو وزیر یوشی ماسا هایاشي نن په تفریحي ښار کاروي ایزاوا کې د G5 له غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې ډلې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د یووالي اوسنۍ کچه له دې مخکې کله هم نه ده لیدل شوې. دا په داسې حال کې ده چې G5 ډلې پر تایوان د چین د فشار له زیاتېدو او په بیلاروس کې روسیې لخوا د اټومي وسلو له ځای پر ځای کولو سره مخالفت کړی.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، ته ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړی. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. د دې نړیوال اعلامیې د 12مې مادې لمخې د هیڅ چا له شخصي حریم باید سرغړونه ونسي، په کور کورنۍ یا رسمیاتو کې پر خپل سر توګه لاسوهنه ونسي، او نه هم باید پر عزت او وقار باندې تیری وسي. هر څوک د دا ډول لاسوهنې او تیری پر وړاندې د قانوني خوندیتوب حق لري. د شخصي حریم حق څه معنی لري او د قانوني ساتنې حق څه ډول کیږي؟ په افغانستان کې د عادي خلکو په ځنګړې توګه شذو خصوصي او شخصي حریم څومره خوندي دي، پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي اغلی شینکی کړوخیل او د خلکو پخوانی استازي اغلی ګلالی صافی میلمنی دي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاستو ایم په دې خبرونه کې، او مننه چې تاسو وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوي. اغلی کړوخیل، لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې د قانون لمخې آیا داسې څه ستاسو چې د خلکو د شخصي حریم خوندیتوب پکښ راغلی وي؟
سلامونه تاسو ته د پروګرام ټول اوریدونکو ګډونوالو ته. باید ووایم چې افغانستان په خپل ټولو قوانینو کې هغه بین المللي تعهدات هم چې هغه هر کنونسیون وي یا بشر د حقونو اعلامیه وي هغه ټول منلې دي او مسؤلیت درلوده چې په قوانینو کې هغه پلی کړي. بله، په افغانستان کې قانونا بدون د محکمې د اجازې څخه او د یو قانوني پلاوي چې په هغه کې به همیشه سرنوال موجود وو او د یو کور د پلټنې یا کور ته ورتګ یا د تلاشي په خاطر په هغه کې به مېرمن هم موجوده وه، یا په قانوني شکل به یو کور ته مراجعه کېده، اطلاع به ورکول کېده، اجازه به اخیستل کېده، استاد به ورسره شریکه کېدل او بیا به د هغه کور پلټنه کېدله. او قانونا هر څوک خوندي و، مګر هغه چې قانون به فیصله کړې وه چې یو څوک باید وغوښتل شي، پوښتنه تر وشي، او د هغه د ساتنې په خاطر به بیا محکمې فیصله کوله چې هغه کوم جرم باندې متهم دی او کنه دی. غیر دغه نه ټول خلک بس لا بریم سمو برات درلود او غیر قانوني شکل هیڅ دا حق نه درلود چې دی چا شخصي حریم ته داخل شي بدون د محکمې د اجازې څخه د کور پلټنه وکړي یا گرفتار کړي یا شکنجه کړي یا خسارانه بدون دلایل وساتي.
مننه ډیره کړوخیل صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی صافی، تاسو څخه به په همدې تړاو پوښتنه وکم چې د قانون له لحاظه لکه اغلی کړوخیل چې هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې د خلکو شخصي حریم ته څخه باید سرغړونه ونسي، او د خلکو په کور کورنۍ او همداراز په رسمیاتو کې پر خپل سر باید لاسوهنه ونسي، خو تاسو په نظر په دې ورستیو کې هغه فعالان چې طالبانو نیولې دي او د دوی د کورونو پلنټنی هم سوي دي او په ځینو مواردو کې لکه د قلم لاري بنسټ ایشودونکي ماتیو لاوي ساچی ونیول سو، د د ورور په یو ویډیو کې ویل چې د دوی څخه موبایلونه یو ورل سول او د دوی موبایلونه پلټل سول، او همدارس د طالبانو چارواکو خپل کسان د دوی کور تر ولېجل. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره تاسو په نظر باندې څه باید وسی، او هغه قانون چې په افغانستان کې مخکې عملی کېده اوس شایي عملی نسی، په دې برخه کې څه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو ته، تاسو محترم میلمنی او اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه په افغانستان کې تل ویلیشن چې دا څلور څلوېښت کاله یو قانون دی، یو د قانون پلي کېدل دي چې متاسفانه په هر ځلي په هر دوره کې د تاریخ هغه قانون چې د ملل متحد قوانینو سره سم ورته افغانستان هم ژمن دی هغه هم نقض کېدل، او اوس هم متاسفانه نه د داخلي قوانین مراعت کېږي او نه بین المللي کنوانسیونونه څوک په نظر کې نیسي. دا خو یو څرګند حقیقت دی چې شخصي حریم د خلکو باید مسؤول اوسي، د تعرض نه مسؤول دی. دا قانون وایي متاسفانه په افغانستان کې اوس د قانون سره سم اعمال اصلا ډېر لږ او یا هیڅ نه ترسره کېږي. تاسو ډېر ښه مثال ورکړ د ویزا د کور پلتنه او هم برنگ نور نه تنها د ویزا د نور خلچ د کورونه ایستل کیږي متاسفانه په جبر یا بدون د کوم حکم د محکمې یا د سرانوال د فیصلې سره سم هیڅوک نه ځي. او البته په هر قانون کې په هر حالت کې بیا هم استثنا موجود ده، که چیرې یو خطر د توریزم اوسیږي او خطر د دې اوسیږي چې د دې کورونه چاته ضرر رسیږي، هغه صورت کې به عاجل عمل یعنی اقدامات هم ضروری دي چې په د جمهوریت په وخت کې مو خو متاسفانه اوس یو سلسله سرغړونې د حل زیات تېرې شوي دي. متاسفانه موږ اوس یو واضح قانون نه لرو چې موږ ووایو چې په کوم قانون په اساس باندې قانون د اساسي قانون موږ فعلا لغوه دی. مدني قوانین کشته دي، موږ نه پوهېږو چې د کوم اساسي قانون په اساس باندې مدني قانونونه مراتیږي. دلته یو عجیبه یو ګډوډي کولی شو چې منځ کې ده چې موږ هیڅ نشو کولی ووایو چې د قانون په اساس دغه کار چې کړی دی سم دی که ناسم دی، ولې چې موږ هغه قانون چې باید اوسیږي هغې باندې موږ استناد نشو کولی. راځو د خلکو د کورونو د پلټنې لپاره. متاسفانه او موږ اورو چې چاپې لګول کیږي، خلکو کور ته ننوځي، موبایلونه کورونه هر شیان ورته لټول کیږي، حتی د ښځو سره بد چلند کیږي، حتی په بعض چاپو کې یا ننوتلو کې چې کورو ته ځي د ښځینه پولیسو نه شتون خلک نه شکایت کوي. دا هغه ټول موارد دي چې د قانون په اساس یعنی صورت نه مومي او یو خودسره یا د دې د احوال سره سم یو اقدام دی چې مقصد بنګلی جامعه او شنان افغانی ټولنې د کلتور او د عنعنات سره ناسم چلند دی. خلک هلته موږ او تاسې خپل دود لرو، د ښځو سره باید ډېر با احتیاط ته برخورد وشي چې دا هم متاسفانه بعضان نه کېږي. نو دلته نه پوهېږم چې د چا نه شکایت وکړو، شکایت دې نه وکړو چې قانون څوک نه مراتوي، که شکایت دې نه وکړو چې قانون موجود نه لري. نو وخت چې قانون مثلا اساسي قانون موجود نه لري او مدني قوانین د کوم قانون په اساس باندې تن استفاده کیږي دا هم نامعلومه ده. نو هر شی امکان لري، متاسفانه خلد دین رنجولي او صدمه خلکو ته رسیږي. اله ده چارچوب چارواکي چې اوس مسؤلیت چارو لاسته اخیستی دی او د عدالت او د حکومتوالي یعنی زمواري خلکو ته کوي چې ځان ته قوانین جوړ کړي د اساسي او یعنی د اجتماعي قوانینو مدني قوانين او لارخ په ځاده غواره کې تو ده چې خلزان مسونی ساسکی.
مننه اغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی کډوخیل، لکه تاسو چې واوریدل اغلی صافی په خپل خبرو کې همدارس د افغانانو دود او دستور ته هم اشاره وکړه چې افغانان دا نه خوښوي چې د دوی کورونو ته پراته ل اجازه څو کورونه نوځي، خو په ګڼو مواردو کې لیدل سوي دي چې اعتراض کوونکي شذ نیول سوي او پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې هم خبرې سوي دي چې ښکاروي چې دغه شذ ژاړي او وایي چې طالبان یې کور ته غلی دی او د دوی د نیولو هڅه کوي. او بیا ورسته ولیدل سول چې هغه شذ زندان ته وړل سوی او څو اونۍ ورسته راخوشي سوی هم دی او تر اوسه هم ځینې په زندانونو کې دي د طالبانو. په داسې حال کې چې طالبان پر نړیوالو ځواکونو باندې دوی انتقاد کوي چې د خلکو کورونو ته به پرته ل اجازه نه نوتل په افغانستان کې او چاپې به وهلې، اوس څه باید وسی چې خلک د طالبانو او د نړیوالو ځواکونو ترمنځ یو څه توپیر خو وویني او یو څه د احساس وکړي چې دوی خوندي دي؟
طالبان اوس خو په واقع دي او دوی ته مسؤلیت متوجه دی. اوس هغه مخالفه مسله ډله نه ده چې په ډېر غیر قانوني شکل باندې خپل عملیات کولو او وګوري چې په افغانستان کې یو نیم لک کسان ووژل شول چې په هغه کې ټول خو د جنګ صحنه نه وه، دا ټول په ملکي او په عامه ځایونو کې ووژل شو. دوی د عسکر د پارم پوره یولس په شهادت ورسول. یاد به مې چې په کله پکتیکا کې یو محلي پولیس په یو مسابقه په تماشا چې پایسو په د کرکټ لوبه کتله، نو هلته چې دوی یو انتحاري وکړ، څلور څلوېښت کسان په شمول د ماشومانو شهیدان شول. یعنی نه پوهېږم هلته څنګه د یو کس د وژنې په خاطر څلور څلوېښت کسان شهیدان کړل. دا خو هغه حالاتو چې دوی ځان تابع د قانون نه ګڼل، چې هغه وخت کې هم خلکو دوی ته په هېڅ شکل برات نه دار ورکړی. اما کله چې اوس دوی په حاکمیت کې راځي، دوی عین برخورد کوي، بیا هغه نه چې دغه وخت د اوس وخت توپیر وکړي. اوس خو ځان بدمسؤول وګڼي، دنیا درته متوجه ده، دنیا ته وایي چې یو قانوني حکومت جوړ کړی، اسلام او شریعت په لکه په اسلام او شریعت کې دا رقم برخوردونه دي. وګورئ، نه تنها چې دوی دغه کورونه مثلا جوړې، څنګه چې مېرمن صافی ملوبای ویل چې په استثنایي حالتونو موجود، استثنایي حالت هغه وخت چې خطر په مغه وخت د انتحار و د انفجار، یعنی یو دیوی خطرناک حمله دلیل موجود و پا مغ وقت که باید مغ یو نظامی حمله مخنوی لپاره باید عجل اقدام شوه وی. اما پا یو کورنی که چه مغ دا قد چه دی خطر و دی مرگ و دی وژن تهدید نو، پا هیچ صورت غیر قانونی پلتن و داشن نکدل و مجبور و چه یو قانونی لار نه کورت دنه نشی. نووس خو باید دوی باید در قانونی شکل باندې یو کار وکړي. د انجونو سم سموتر از انجونو چی غوښتي؟ خو مکتب غوښتي او کار غوښتي او فعالیت غوښتي او وخت سفر او د انساني برخورد غوښتي. دوی وساله به دوی توپ او ټانک ته لود انتحار انفجار کوم څه په داسې ور خطای باندې په ډیر غیر مسلکي شکل باندې ستاکه د غلطان یې سر به کړی نه دی. لو قدو نه ډاک دی فکر کې چې ماغه جنگي حالات او منډه وکول او مخکې غنسي حکومت ونیسي، باید کا وژنه کې کې گرفتاری کې وټر کوپا به اوس کنټرول سیستم ته په لاس کې ده. باید ډیر په یو انساني طریقه باندې، په ډیر په قانوني طریقه، د قانون مطابق باید تاسو یو کوټه نه نوځي، اجازه وغواړي، یا میرمن ځان سره باید ولري، که هغه پولیس وي، که هغه سارنواله وي، باید په هیئت کې موجوده وي، او چا ته ورته وایي چې تاسو نظر په دغه فعالیت باندې راسئ، نیول کیږي، غوښتل کیږي، او تاسو باید راسئ تحقیق ورکړئ. تاسو په لیدلی وي چې برمان پروانه ابراهیم خیل بعد رقم وجه ویل چې حتی کله چې موټر کې کېنولم، زما زیم ونیولم او د منه پیګم څنګ کور دی او خیر تر اوس موټر کې کېنولو، او د دې جلکې ځوان جلکې یو څنګ یو طالب کېناست، بل څنګ بل طالب کېناست. به دې ورته ویل ستاسو خو شریعت ملي کوي، تاسو څوک یاست؟ د ما څه کېږي؟ محرم مې اسې چې مې په خوا کې ناست یا بل خوا کې؟ مبالغه یا یو جکسو د بخته ناست. ګوره په غیر دا رقم گرفتار کی، بل څه غ زندانونه چې دي، دا رقم زندانونه دي چې الته نه پکې بلاستن شته، نه پکې بالغ شته، نه پکې توشک شته، دی چې انسان د استراحت لپاره ضرورت لري. دا په کوم اسلام شریعت کې راغلی چې د ضرورت د اړتیا مطابق هیڅ سهولت یو څوک چې په یوه مظلوم ته تاسو ورته باید برابر نه کړي، او دا رقم د سپی او تشه کوټه کې واچوي. په یخ کوټه کې چې په ژمي کې یو چاته یو کمپله ورنه کې والته باید شپه وساتل شي. بیا څوک هر څو په یوه دروازه لته خو غیر قانوني، له تر اوسه قانوني قانون شته، نه سیستم شته، نه تشکیل شته، نه په اصلاح سلسله مراتب شته. و هر چا به دروازه راوازه کړه، به یو څوک په پلاغه تباره کړه، یو چا به بهتره نه کش کړه، یو چا به څوک ووهلم، یو څوک په چپړاخ ووهلم. که دا ولو شي یو څه پلاخم، دا یو شکنجه کول، یو تعذیب کول دی انسان دی. دا په کوم قانون کې راغلی ستاسو باید داسې وکړي؟ په کوم جرم باندې؟ دا کوم تهدید موجود نه؟ ستاسو باید اوس د جمهوریت ته باید اوس خلک دعا وکړي چې تله له ټولو مسله تهدیداتو برسره چا دا رقم برخورد تاسو نه کوي. یو جلکۍ پهچه دی یو مدني اعتراض خطر ته لپاره څه ده چې ته دومره یو په دې شکل یو څوک باید شکنجه کړي، بندي کړي؟ بیا یو اتاغه مېرمن وویل چې په ډېرې نامناسبو ځایونو کې دوی ته مثلا شکنجه ورکول شي، هر ځای په لغته دی وهلی. یعنی خدا خو صحیح ده، بیا خو دغه انسانان خو یو ځانګړی ضرورتونه لري، په نجونه خصوصا میاشتني ضرورتونه دي، بل مسایل دي، هغه هم دا سهولتونه دوی ته موجود نه و. فامیل سره په تماس کې نه، له هر څه نه لرې ساتل، داسې رقم گرفتاریانې وي، داسې رقم شکنجه. یعنی په غیر قانوني شکل باندې دوی گرفتاریانې کوي، هغه وخت گرفتاریانې یم که ټول دغه غیر مسلکي کسان او په ډېر خشن او زشت برخورد د ښاغلي متي الله ویسا مورې ته ګواښ کړی او کنځلې ورته کړي دي. اکثره ځایونو کې د دوی فامیلونو ته کنځلې کړي، هاته هغوی وهلي. بیا متي الله ویسا ځکه چې یو مدني فعال چې دا دولس دیارلس کاله کېږي د تعلیم دپاره کار کوي، د تا لپاره څه بد کړي و چې بیا ورونه یې وځي، بیا ورونه یې ورته وهلي دي. زه دا رقم په دې اسلام او په دې شریعت سم اثر خلاص نشو. دوی باید رسمن جوابګوی وسیږي. یعنی ام گرفتاریان غیر قانونی دي، د وخت گرفتاران د ترتیب غلط دی، د ساتنې په ډېر غیر انساني طریقه باندې دي، او په اخر کې دوی جوابګوی نه دي. بیا ښاغلی مجاهد په ډېر جرات ما څوک ته شکنجه شوی نه یو، دا تبلیغ دی، دا دروغ دغه ده. یعنی دروغ وهل هم یو د ځام لپاره، دومره حد باندې دروغ وهل نو ستاسو د هېڅ شي لپاره جوابګوی نه. اسې نه پیګم دوی شریعت خو دغه تا برداشت لس شریعت نه ده. دا باید په یو کاغذ باندې ولیکي چې خلک پوه سي چې دا گرفتاریان په کوم رقم دي. دا یو غیر شرعي شریعت دی، دا یو غیر قانوني شریعت دی، دا یو غیر انساني شریعت دی. دا ټول شیان باید ولیکل شي.
مننه اغلی صافی، تاسو واوریدل چې اغلی کډوخیل ویل چې په زندانونو کې د طالبانو لخوا ته بندیانو سره ناوړه چلند کیږي، او د دوی شخصي حریم خود څه کوي چې ور باندې شکنجه کیږي. اما طالبان وایي چې دوی د یو حکومت په توګه حق لري چې خلک ونیسي او تحقیق ورڅخه وکړي.
بیا مهمه چې او حق لري لکه د حکومت په شکل، یعنی حکومت حق لري چې او چرته تحقیق وکړي، پوښتنه وکړي چې ریښتیا شکل لري یا شواهد لري یا اسناد لري. د اسنادو او شواهدو په اساس باندې د هغې باندې یو تور ولګوي. او متهم حق لري چې خپل د بېګنایۍ لپاره یو مدافع وکیل ولري. نو داسې خو نه کېږي چې ته به په ما تور لګوې چې ته غیر د حکومت په خلاف دی او کار کړې، او ما ته اجازه نه کوي چې زه د ځان له دفاع وکړم. نه، دا خبرې یو ډېر مسلکي برخورته ضرورت لري. طالبان فکر کوي یانو زم چې دی هغه په غرو او په دشتو او په کلو کې جنگيږي. زه نه وایم چې دی به په دې کې به هوښیار خل نه اوسي، اما په اکثر په کې ډېر بې سواده خل دي. اصلا د مسلکي تعلیم په دې کې ډېر لږ دی. سرانولي او قضا باندې یعنی پوهاوی د دې خلکو ډېر لږ دی. قانون د شتون نه دی، ډېر بې خبره دي. تر اوسه دی هم خپل د مخالف سره د جنګ د طریقې نه برخورد کوي. یعنی د حکومت حق دی چې خپل د یو چا باندې چې شک ولري هغې نه باید پلټنه وکړي. بیا راځو بیا بېرته هماغه ویسا صاحب ته. ویسا د اولین ځل مې چې ویسا صاحب پېژندلی 2006 کالو، چې د هغه وخت نه هغه لګیا دی او هغه لرې پرتو سیمو کې فقط ماشومانو ته او د هغې پلرو ته د علم په باره کې تبلیغات کوي چې خپل ماشومان مکتب ته ولېږي. دا د دې حق دی. دا یو ان جی او ده که یو سازمان دی که مؤسسه ده. هر څه ده چې دغه مؤسسه ده دغه هدف دی، خپل هدف ته د رسیدو. یعنی که تاسو فکر وکړئ که طالب یو مکتوب یا یو پرزخط لیکلی وسي ویسا ته چې ته راځه موږ تا باندې شکل لرو، تا نه غواړو پلټنه وکړو، ویسا به حتماً حاضر شوی. اجازه نه وو چې کور ته په دې تشدد باندې لاړ شي، هغه د کور نه په هغه شکل باندې لکه یو مجرم پر رقم یې راوبسي. په کې چې مطمئنه اوسي چې په ویسا کې هېڅ جرم نشته. او یو تعداد ډېر سطحي نګاره طالبان چې هغې اصلا هر شی په خپل په نظر ګوري، چې نه پوهېږم د دې عکسونه د خارجي ښځو سره دي. حتی ما یو چیز وویل چې که د خارجي ښځو سره عکس نیول جرم اوسېږي، خو پس موږ وزیر د خارجه هم انارباني چې یو پردۍ ښځه وه د هغې سره یو ځای عکس لري. نو هغه چې حق لري نو ویسا هم حق لري چې د یو پردۍ ښځې څنګ کې ودرېږي او خپل د کار په باره کې ورسره خبرې وکړي او په دې صحنه کې یو عکس ونیسي. یعنې ګوري، د ویسا جرم هېڅ معلوم نه دی. هر جرم که په چا کې اوسېږي د حکومت حق دی چې تېنه پلټنه وکړي، اما دا پلټنه باید د شواهدو د اسنادو په شتون کې وسیږي. او که ته شواهد او اسناد نه لرې، هوایي اتهام واردول هېڅ رسمیت نه لري، یعنې هېڅ په اصولو برابر نه دي. او متهم هم حق لري چې عقلا یو وکیل د مدافع ولري چې د دې د حق یا خپله یا یو وکیل د مدافع د حق نه دفاع وکړي. نو دغه سلسله چې نه اوسېږي، دا پروسه بالکل اصلا د شروع نه تر اخره پورې غلطه ده. بربریت دی ویلی شو، دا وایي چې یو خودسری یو خودکاموي کار دی، او هېڅ اصولي نه یې پیامد اصولي دی، نه یې برخورد اصولي دی، او نه به یې نتیجه به اصولي اوسېږي. راځو د مجرم او د متهم قسم د دې خوړه شو. اصلا طالبان باید اول تر اوله خپل خلق مسلکي کړي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په زراعت مسلکي سره ولاندرلودل، په سلاو زرا او قاضیان هم درلود، مدافع وکیلان هم درلود. دا په یو ورځ کې ټول د کار ګوښه کیږي، یا که د کاره نه ګوښه کیږي کور ته لیږل کیږي، د دوی په خبره ماشونه ورته حواله کیږي. یعنی ولې ته ماشونه ورته مفت حواله کوي؟ د دوی نه کار وخه دا ټول خو ستا په نظر مجرم نه دي. خدای دپاره دی خو دغه مملکت کې زیږېدلي دي، دغه مملکت کې لوی شوي دي، دلته یې تعلیم کړی، د بیت المال د پیسو نه دوی مکتب ویلی، فاکولټی ویلی. ته نو ولې دغه سرمایه د لاسه ورکوي؟ هغه څه چې امریکا خپل په خود سره د مغز فراری ورکه، او زموږ ګلالي متخصصین په یو بانه باندې ویسل چې هغه هم یو ښه عمل نه و، او باقي منده ای د کار طالب کوي، باقي منده څه چې زموږ مسلکي پرسونل دی هغه په کور کې نه وي، او ګویا به ډېر په افتخار وایي چې موږ خو کور کې ورته ماشونه حواله کوو. پریتول یو چاته مفته پیسې ورکړي، دا خو د بیت المال په پیسو روزل شوي خلک دي، دوی باندې مصرف شوی دی، باید د دې استفاده وکړي. په څنګ کې راځي یو طالب چې د هیڅ نه خبر دی، د هیڅ نه خبر نه دی، یو سرباز په کلی کې جنگیدل، هغه راځي د چاري مختوري، نو هغه به څه رقم مسلکي برخود د مجرم سره وکړي، څه رقم مسلکي برخود به د متهم سره وکړي، آیا هغه به د مجرم او د متهم په توپیر باندې پوښي، آیا هغه به خپل د برخورد د قانون په اساس باندې خپل برخورد باندې متوجه وي، معلومدار شي نه. بهتره دا دی که دا حکومت اوس خو دا یو حقیقت دی، د سترګې نشو پټولی، اگر چې موږ پاردنم چې څوک متهم کې متهم دي کې، دا مهمه خبر نه ده. خبردار شه، دا یو حقیقت دی، حکومت نیولی او اکثریت حکومت په لاس دی. آیا دغه چا چې حکومت نیولی حکومت په لاس دی، دې هدف دا دی چې حکومت کې، او یا دا چې راغلی د خلکو د زوراونو لپاره؟ که دا راغلی دی چې د خلکو د زوراونو لپاره، دا نو د دې حق دی چې هر څه کوي ودی کې، او ملت به مې وخت دې جوابر کړي. او که دا راغلی د حکومت لپاره، باید سمه حکومت ولی وکړي، د قانون په اساس ځان برابر کړي. ټول افغانان باید د دښمن په سترګو ورته وګوري، هغه کادرونه، هغه مسلکي اشخاص چې موجود دي، دغه نه باید سمه استفاده وشي، په هر صورت باندې باید استفاده وشي. دا یو لوی ځای ده، او باید کار هلته وسپارل شي. شرط نه دی چې هر ملا او مولوي، هر ملا او مولوي باید هر مسلک پر پوسیږي. هر یمه چې وایي چې هر سړی پیدا دی د خپل کار لره، هر سړی پوهیږي خپل کار. هیڅ صورت باندې باید د ممبر سړی خپل ممبر خوشي نه کړي، د دفتر سړی باید خپل دفتر خوشي نه کړي، د قضا سړی باید قاضي وسي، او د سرانوي سړی شخص باید سرانوال وسیږي، د طبابت او د معلمین خلک هم معلوم دي. نو که چیرې بیا دا رقم تفکیک د قوا، تفکیک د کار، تفکیک د مسلک ته وسي، دې ته نو زه ویلی شم چې یو د ځنګل قانون دی. نو بیا هر څوک چې زور ورته چې وکړو، نو په مقابل کې کمزور باید متیوسیږي او بلاره نه لري. یا دا چې یو ملي پاڅون شي، چې د ملي پاڅون توان اوس هم متاسفانه په ملت کې نشته، د بل جنگ توان هم په ملت کې نشته. هغه څوک چې د جنگ د لارې نه غواړي خپل تجارت وکړي، زه فکر کوم هغه تاریخ هم ختم شوی دی. هر څه مخه باید بین المللي ټولنه په دې کې ښکیل وسیږي، هماغه رقم چې په مذاکراتو کې ښکیل و، هماغه رقم چې په دې کلونه کلونه د افغانستان په سرنوشت کې دې ښکیل و، باید بیا هم ښکیل وسیږي. په هر تاریخ او په هر وسیله چې کېږي، باید دا خلک قانون ته غاړه ایښودو ته مجبور کړي، تر څو چې امن امان په مملکت کې راشي. بغیر د هغې نه د ډېر یو تریخ تاوتریخوالي چې نتیجه به د خلکو تباهي او بربادي، د هغې به متاسفانه موږ خدای نخواسته تماشاګر اوسېږو.
مننه آغلی صافی. آغلی کړوخیل، تاسې د آغلی صافی په خبرو کې واورېدل چې دوی د هغو کسانو چې متهم کیږي تورن کیږي د یو حکومت لالاري یا لخوا، نو دوی ویل چې هغه یو پروسه ده، او باید هر څوک د مدافع وکیل لرلو او د ځان د دفاع کولو حق ولري، او دغه پروسه باید شفافه وي، او خلک باید هغه خوندیتوب ولري چې د ځان لپاره باید ځواب وای او دفاع وکړای شي. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې د شوزو چارو وزارت هم لمنځه وړی دی، او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې نور نسته، دغه زمينه د خلکو څخه دا فرصت واخیستل سو چې کده دوی سره کوم ناوړه چلند کیږي، یا پر د دوی پر حقونو باندې تیری کیږي، په ځنګړې توګه شځي چې دوی داس یو ځای یا مرجع ولري چې دوی هغه ته مراجعه وکړي او ورسي شکایت ورته وکړي ثبت کړي. کله چې داسې ځای نه وي، ستاسو په نظر دغه څونه لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې خلک د شکایت کولو ځای نه لري؟
بلکل، دا یو ستره نقیصه ده چې طالب باید نور د دنیا له غولولو نه او د ولس له غولولو نه کار واخلي. با باید راویښ سي که چیرې غواړي چې بقا ولري، که چیرې غواړي چې په افغانستان کې د دوی فعالیت په راتلونکي کې هم فرصت د چانس د کار یا د شتون ولري. د افغانستان د ثبات لپاره دا ډېره مهمه ده چې ځان قانونمند کړي، خپل دریس کې بدلون راوړي. که چیرې د میربان صافی په خبره په تایید باندې که دوی راغلي چې غواړي حکومت وکړي، نو باید ځان حکومتداري ته آماده کړي، مغه معیارونه مغه صفتونه پیدا کړي. غیر دغه نه خلک څه ضرورت لري چې دوی راغلي دي او فکر کوي چې فقط د خلکو د وهلو، ټکولو، شکنجه کولو، د ډارور لار د چوپ کول. دا چوپتیا به وي تر یو مدته پورې، اما دا به یو وخت انفجار کوي او دوی به دا وره به داسې ننګونه سره مخ سي چې بیا به راتلونکي لپاره بای بای ورته هیڅ نه امیدواري باید وده شي، که بیا د دنیا ورباندې اعتماد نه کوي او ولس ته ثابته شوه چې دوی د خلکو سره څه رقم برخورد کوي. بهتره دا ده چې دوی په خپلو نیمګړتیاو باندې قانع شي او قبول بکړي او نور ونه وایي. ښاغلی مجاهد همیشه مثلا پخوا خوبه ویله چې ولا کار پر روان ده او پلان شه دایمي نه ده بنده او امرسانی پورې ماتل ده، اوس وایي چې دا خو موږ داخلي موضوع ده او دا زموږ کلتوري موضوع ده. یعنی هر شکنجه او هر د بشر د حقونو نقصول ته ورته کلتوري هغه مه ورکوه، بڼه مه ورته ورکوه. یو طرف نه د شریعت ادعا کوي، بل طرف د کلتور هغه ته اوس معلوم نه ده چې ته د شریعت پلی کوونکی او که ته د کلتور د افغان کلتور کې دغه څلور میلیونه نجونې چې ښوونځي ته تللې ده، کوم حکومت دوی په زور باندې راویستلې وي او دا فامیل دی مجبور کړي ستاسې خپل لورګانې مکتب ته ولېږي؟ ته مکتب پرانیزه، ځکه چې ته خو مسؤلیت لرې، ته خو باید په شریعت او په اسلام کې راغلی دي چې دا د بنیادي حق ده. بیا څه که چپ خوا هم هغه لورې نه پرېښود، هغه اوس هم بېچاره بېسواده پاتې ده، د خپل بېسواده پلار د لاسه هم هغه باسواده او با مسؤلیته پلار خپل لور مکتب ته لېږله. نو دوی کله چې کله په کلتور کې خپله ګټه لټوي، کله په شریعت کې ګټه لټوي. دا سیستم د حکومتداري نه دی، باید ولس سره قانونی و انسانی برخورد وشي. تاسو د ولس په وړاندې باندې مسؤلیت لرئ، نور ولس مه شکنجه کوئ. که یو چا گرفتاری کوئ، په ډېر قانوني شکل یې وکړئ. یو چا نه پوښتنه وکړئ، دغه متیله ویسه تاسو به. او زه په دې باندې باوري یم چې دغه ټولې ناولې کړنې چې دوی کوي، دغه یوه اداره ده چې په پاکستان کې چې دوی د برواک رسولو کې هم همکاري وکړه. هغه فکر وکړه چې طالبان به د دوی ډېر تابع وو، په د طالبان په شتون کې دوی ګټې خوندي دي. اوس یې همدغه ناوړه کړنو ته دوی هڅوي او تشویقي فکر کوي، په دې شکل باندې تاسې بقا پیدا کوئ. دا په دې خاطر ده چې د هغوی طالبان هم نه خوښېږي، ځکه چې په آخر ورځ کې خو طالبان افغانان دي او هر افغان سره چې په واک کې ورسېږي دوی ستونزه لري پاکستان اداره. نو دوی په دغه کړنو باندې انزوا ته لېږي، چې د انزوا په موجودیت کې بېرته به د منګه ګاونډی د افغانستان نمایندګي هم کوي. ګوره ټوله توریسټه ډلې افغانستان ته ولېږلې، اوس په بین المللي پلاتفارمونو باندې تخریبوي چې افغانستان د توریزم مرکز او زه تر خوندي نه یم. نو دا هغه غلطې کړنې دي چې طالبان خو جنګ مو ډېر ښه زده کړی و چې ملت هم وننګاو او حکومتونه مو پرځول و زده کړې چې کوم ښه حکومتداري چی ده. له تاریخ نه باید که زده کړه ونه وکړي، نو دوی به بد رقم مات شي او بد رقم به وځپل شي. نو امیدواره یم چې نور غیر قانوني ګرفتاریان مني کې په قانوني شکل ګرفتاریان کې یو قانون باید ولیکي، یا د پخواني قانون تصدیق باید وکړي چې بله دغه قانون او دغه قانون لار نه مربوطه ادارات ایجاد کی، او یو څوک باید په یو انساني شکل ولو چې هغه جرم هم کړی وي، د هغه ساتنه په څه رقم په شریعت کې راغلې، په اسلام کې راغلې ده. په اسلام کې اسیر ته ته په څه رقم باید وساتې؟ اسیر ته به اوله ډوډۍ ورکړي، بیا به خپله ډوډۍ خوري. دوی مثلا حتی جسدونه شکنجه کوي. نو زه فکر کوم چې طالبان په حکومتداري کې مطلق پاتې راغلي، او دوی باید په خپل حکومتداري کې جدي او بنیادي تغییر راولي، تر څو پورې ولسم آرامه سي، دوی به هم له دغه فشار نه خلاص سي، فارغ شي، او دا فشار چې دوی فکر کوي توپک همیشه په لاس ولري، له دغه نه کېږي. ولس خو یو سم حکومتداري غواړي. ولس خو که جمهوریت هم جمهوریت او امارات دواړه په خپل ذات کې یو بد شی نه دي، پلی کوونکي پورې مربوطه ده. ستې څه رقم که جمهوریت هم غلطه پلی کوي، د جمهوریت ګناه ده نه، د پلی کوونکي ګناه ده. او که امارات اسلامي چې خپله خو یو ساختار نه دی چې هغه یو بد دی او زشته، بلکه پلی کون که یو ناسم کس ده. نو بهتره داده چه صرف پا نوم بانی اسلام او شریعت افغانان نسی منه را یاده یا مسلمان ولسته او ده انسانی جون حق لری او ده دوی بودیادی حقونه باید مراد شی که چیره پا کم جرم بانده متهمی باید پا قانون شکل گرفتار سی حق ده وکیل مدافع ولری ده خزینه محاکمه موجود شی خزینه قاضی و سرنوال و پولیس باید موجود بی ام دارنگ خزینه زندانونه چی زندان بانانه خزی وی اگه باید موجودی تر سپری و خورکیم که گرفتاره کیگی اگه مسونه و مطمئنه و سیگنه دستی سیده سی غیر مسلکی الکان سی هر سکرازی و سپیر ورکاو لغت ورکاو کنزل ورکاو توهین تحقیق کوا داد انسان بد رقم واجه داد و توهین کواله نو بزا فکر کوا چه دا مسائل ده چه بیا غدا چه دوی فکر وکی چه دای تخریب یا هاگه تخریب دخمن تخریب لنا بابا زا فکر کم چه طالب خپلا پسلا خپل دی خپل باندې قطع کوي او بهتر باندې چې دی خپل حکومت داری کې تجدید نظر وکړي او لس حقونه تسلیم کړي او هغه ته احترام وکړي او یو سمه حکومت داری ته لاس را پس لاس په کار شي تر څو پر ولس مرام شي او یو ثبات په افغانستان کې راشي.
مننه.
زه به تاسو ته رخصت واخلم چې زه یو بل مجلس لرم.
ډیره مننه اغلی کړو خیل چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اغلی صافی استاذ څخه به بل پښتنه وکم. تاسو د اغلی کړو خیل د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی ویل چې طالبانو انجونی لښونځي څخه راګرځول دي او شذ لکار څخه او دې ته د خلکو د دود نومور کړی دی. دوی وویل چې طالبان په دین او دود کې خپل ګټه ګوري، خو آیا ستاسو په نظر دا د دوی په زیان نه ده چې افغان د افغانانو غوښتنې نه مني او د هغوی د غوښتنو پر خلاف کارونه کوي؟
زه فکر کوم چې دا خلک خپل په ګټه پیږي، ډېر ښه پیږي. نو څوک چې خپل په ګټه پیږي باید خپل په زیان هم پوه شي. دا چې خپل په زیان نه پیږي دا نو ماته بېخي عجیبه ښکاري. اما سوال دلته دی چې د ښځو سره دا کلکه دښمني د دوی په څه معنا ده؟ یعنی دوی خپله اطمینان لرم، زه اوس د چا نوم نه اخلم، اما وخت چې د جمهوریت وخت و یو پخوانی طالب ما ته راغی وویل چې لور مې په څوم صنف کې د طب فاکولټې ده او غواړم چې کابل ته یې تبدیله کړم د پاکستان نه. ما ورته وکتلې ما له دا حساب مې کړم، له هغه وخت چې طب په کابل کې حکومت جوړ دی چې نه کوي مکتبونه چې بند وو، دا ستا چې لور خو باید مکتب کې وي هغه وخت کې. یعنی ګوري دوی خپل په ګټه ډېر ښه پوهېږي، یعنې خپل اولاد ته چې ته غواړې چې فاکولته ووایي مکتب ووایي، هماغه شخص خدای دې کړي خلاص ما خبر واورې نو دا که نوم یې نه اخلمه د مشرانو نه یو، نو ته چې خپل اولاد ته غواړې چې تعلیم وکړي جلې یا لږ ته دواړو ته، نو ته په کوم حق باندې د وطن د یو بل وګړي د لورو خور حق ته غواړې چې پایمالی کړي؟ دلته بالکل یو سوال دی. زه فکر کوم چې دلته ډېر که څه هم دوی وایي چې موږ ډېر خپلواک یو، یا دا چې دوی په دې کې داسې خلک شته چې خپلواک نه دي، آیا دا د کوم لوی مرجع نه دوی باندې کوم امر دی؟ آیا دوی د داسې یو ګروپ دوی باندې مسالات دی چې دوی د هغې په مقابل کې جرات نه لري، یا آیا دوی چا څخه ګراوګان دي؟ آیا دا د دوی خپل تصمیم دی؟ اقلا یو وارې د دوی واضح وایي چې په کوم اساس باندې دغه تصمیم نیول شوی دی. ما ته کله کله داسې بریښي چې فقط دوی دغه څوک چې دغه تصمیم نیسي دا کوم چیرې ګراوګان اوسېږي. آیا یو مرجع دی چې دوی باندې دونه فشار راوړي چې ته دغه کار وکړه څو دغه وطن طبیعي خواته لاړ شي؟ زه ډېر باور نه کوم چې یو عاقل چې په دین وایي موږ د شرعي اصول سره برابر نظام غواړو، اسلامي نظام غواړو، په اسلام کې څه چې منع نه اوسي، څه چې په قرآن کې منع نه دی لیکل شوی نه دی منع، هغه روا دی. نو وخت چې د جلۍ مکتب ته تلل یا د ښځې کار کول کوم چیرته منع لیکل شوی نه دی، نو ته په کوم بل شرعي حق باندې ته ځان ته اجازه ورکوې چې هغه منع کړي؟ مطمئن هم د دې کورنۍ د ډېرو مشرانو بچیانو مکتب ته ځي، لورانې فاکولټو ته ځي، نو ته چې ځان ته ښه غواړې ولې ولس باندې قطع کوي؟ د ښځو د حق په مقابل کې دوی واقعا ظالمانه برخورد کوي. متاسفانه کله کله دې ته هم هسې چې ستاسې مېلمنې وویلې چې کله کله ورته د دودو دستور یا د کلتور موضوع مخکې کوي، زه بالکل د دې خبره نه رادوم د دې خلکو خبر چې وایي کلتوري جنبې هم لري. او موږ اوس هم داسې کورنۍ شته چې خپله لور ته اجازه نه ورکوي چې د کور د باندې وځي. مکتب ته نه پیری نو ته خود مکتب فعاله که هغه څوک چې خپل کورنی مسائل یاد کلتوري وای هر څه چورته وای کلتور خورته نه ویل کی رواجی ورته وای دا هغه په اساس باندې خپل لور ته معنی کیږي هغه خپل شخصي ژ اما په څنګه هم ځای غوړي دوی خوندې ته لاړ شي ته نه د هغې خپلې پاغې باندې تلفی دا بالکل یو بهانه ده دا یو بیخي یو داسې یو دلیل دی چې هېڅ توجه کیږي نه متاسفانه دا استفاده کول چیرې چې دین ستا ته اجازه درکوي آیا کلتور دېته دی آیا ته مسلمانې که د کلتور سړی یې که ته ته قرآن ولري که ته کلتور باندې کلتور خو د خلکو جوړ شوی کار دی چې نن د بریاوړه خم چې کلتور تغییر وکړي اما دین خو تغییر نه کوي اسلام دی قرآن تغییر نه کوي هغه شی چې اصل دی لاره لاړ شه دا صحیح شی خپله اصلاح کېږي ته په کلي کښې ته مکتب جوړ کړه لکه مثلا تاسو راغله هماغه حق دی تېرې چې ته سوه نور شي ته په ښار کښې ته
غلی صافی نو ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم تاسې د ښځو د کار یادونه وکړه چې د ښځو کار ډیر مهم دی او د یوه مملکت د پرمختګ لپاره دوی باید کار ته پرېښودل سي ښوونځي باید پرانیستل سي چې ټول نجونې ولاړې سي او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره په راتلونکي کې ونډه واخیستلی سي په دې وروستیو کې دغه د ملګرو ملتونو د کار او د ښځو پر تګ باندې د طالبانو د بندیز په اړه باندې که یو څو خبرې وکړو ستاسو په نظر په افغانستان کې د مرستو په ویش کې د ښځو ګډون ولې مهم دی دا خبره ولې دومره جدي ملګرو ملتونو ونیوله آیا فکر کوئ چې دغه خبره د افغانانو دود ته هم مهمه ده چې باید کورنیو ته د ښځو لخوا مرسته ورسول سي که فکر کوئ چې نارینه هم دغه کار کولای سي
تاسو ګورئ افغانستان متاسفانه جنگ ځپلی هیواد دی په دې څلور څلوېښت کالو کې دومره کورنۍ دي چې خپل ځوانان یې د لاسه ورکړي خپل نارینه وګړي د لاسه ورکړي دي داسې کورنۍ شته چې مثلا زما په یاد دی چې زموږ یو وکیل و هغې ویلې چې زما کور کې یو ویشت کونډې دي هغه صحیح دی چې وکیل پیسې درلودلې هغه یو ویشت کونډو کولی شي ښه ژوند وکړي نه یو ویشت کونډې چې د ورېرو ونه پوهېږم د ورونو د کاکا د زامنو دا ټول راته حساب کړل داسې فکر کوي چې په کلي کښې څونه کورونه دي چې همدغه رقم د سر سړی چې د نارینه دی هغه نه لري او ښځې د هغې کور مسؤلیت په غاړه اخیستی دی داسې دغه ښځې څه رقم په دې جامه کې ورته امکانات د ژوند برابروي کار ته یې نه پرېږدي که کومه موسسه د ګدایي پیسې ورته راوړي اقلاً همغه املاس ته نه رسېږي نو دا ښځه چې ته مجبورېږي دا خپله د فحشا او تنفروشي ته یو زمینه برابرول دي څنګه کولی شي ته یو خوانه ځان ته مسلمان وایې بل خوانه به وایي چې زما کلتور دا دی چې ښځه باید ډېره باسط را اوسېږي بل خواته ښځه د بېکسه او بې سرپرسته ژوند لري او د بل خوانه ته ورته یو پردی نارینه لېږي چې که دې ته کور ته یې لاړ شي ورته غذایي مواد ورسوه یا مثلا کومکونه ورسوه دا څنګه نه ممکن دی آیا ته پوهېږي چې په دغه شرایطو کښې چې افغانستان دی او همدغه شرایطو کښې چې اوس متاسفانه د اته ویشت میلیونو نه پورته خلک ابتدایي مرستو ته ضرورت لري ته څنګه کولی شي چې دغه مرستې په دې اته ویشت میلیونو کښې به څونه میلیونه ښځې اوسېږي چې د دغه مرستو ضرورت ورته احساسېږي څنګه کولی شي د نارینه وو په لاس دغه ښځو ته ته لاس په لاس کومک ورسوي د یو خوا نه ممکن دی چې دلته ته یو ګناه مرتکب شي ممکن دغلته یو پېښه وشي ممکن دغلته دغه سړی د دې ښځې نه سو یعنې خدا نه خسته یو غیر اخلاقي برخورد درسره وشي نو د یو خوانه اسلام ټینګه ده بل خوانه ته دود دي ټینګه ده بل خوانه بیا ته وایي چې نه ښځه دې دغه کار نه کوي پرېږدي چې زه لاړ شم زه نارینه هغه د فلانۍ ښځې چې په دغه کور کښې ده او هېڅ سرپرست نه لري زه کور ته دننه شم او ورته کومکي مواد ورسوم دا به څنګه ممکن اوسېږي یعنې دلته یو یعنې زه د نقص کارونه دي یو خوانه خپل ځان ډېر باسطره مسلمان وایي او بل خوانه د خلکو ښځو ته دونه بېستي کوي چې هغه بېچاره مجبوروي چې یو نارینه ته لاړ شي او هغې ته عذر وکړي زاري وکړي چې ته زما دغه درخواست قبول کړه چې زه دغلته را شم د دې کومکونو استفاده وکړم بلکل کومکونه د ښځې په لاس ښځو ته رسول دا یو ډېر معقوله کار دی بله خبر دا ده چې دغه ښځه چې کومک رسوي دا هم یو معاش اخلي دا هم شاید یو بې سرپرسته ښځه اوسېږي د دغه معاش نه عمره رعایت وکړي خپل بچیانو ته ډوډۍ ورکړي نو دغه حق د دې ښځې دی همغسې چې نارینه په ټولنه کښې حق لري ښځې هم حق لري همغه حق هم چې د نفس ایستلو حق لري ډوډۍ خوړلو حق لري د عبادت حق لري د تحصیل او تعلیم حق لري، د کار حق هم لري. نو په کوم اصول باندې، په کوم قانون باندې ته دغه حق نه اخلي؟ نو بین المللي ټولنې خپل هغه چاته چې ټاکس ورکوي هغې ته هم جواب ګوري. بېخونه وایي چې تاسو ټاکس راکوئ چې زه دغه مملکتو ته چې ډېر فقیر دي لکه افغانستان کومک کوم، اول ته به یې خلک وایي چې موږ ول هغه خلکو ته کومک کوو، هغوی خو اسان ښځې په رسمیت نه پېژني، ښځې ته یې ډوډۍ نه ورکوي، ښځې ته مثلا کار نه ورکوي، ښځې ته ژوند نه برابروي. نو معلومه ده هغې خپل هېوادو باندې، خپل په حکومتو باندې فشارونه وردی. دلته یو د دنیا د دود او یعنې دا د ګرفت مسله ده، ته وختي چې ضرورت لري کومک ته، او موږ هم غواړو چې دا کومک وشي، دغه کومکونه باید هم قطع نه شي. نو بل خواته هغه څوک چې تا ته کومک درکړي، هغې ته هم یو مخ پرېږدي چې هغه خپل د ټکس ورکوونکو ته وویل چې زه دغه پیسې چې تا نه اخلم، دغلته د دغه یتیم، مظلوم، کونډې او د نجونو د مکتبو یا د خوراکه موادو د ویشلو لپاره تقسیموم. نو داسې خو نه کېږي چې دوی فقط وایي چې زه هر څه چې غواړم زما په خوله، زما په فرمایش او زما په دستور باندې ته ما سره وکړه، او زه ستا ته هېڅ مسؤلیت نه لرم. که وخت چې د خلکو خېټه نه شي مړولی، یا دنیا ته د لاس سوکتې په هفته کې $30 million درته کرانه شي، فکر کوم چې جنازې به ټولولی او نشي د سرکونه. نو وخت چې هغه شي ته ضرورت لري، باید بین المللي قوانینو ته، بین المللي اصولو ته باید احترام وکړي، او هغه هغه شیان چې د خلکو غواړي باید ورته لبیک وایي. که بیا هم د ښځې کار په قانون کې، په قرآن کې ویل شوی چې ښځه قطعا لکه د حقوق د غواکړې غوندې حرامه ده، موږ ویل چې ښه قرآن په لیکلې ده سم دی. کله چې په قرآن کې دلته نه دي ویل شوي، نو ته د کوم ځای نه ده حرام وایي، د کوم ځای نه ته دا منع وایي؟ دلته یو زه فکر کوم چې دلته ډېر غیر اتا خطر د دې چې د استخباراتي شبکې اوسېږي چې دلته د دې منځ کې تفاعلات لري، او دغه غیر مستقیم یا مستقیم یا شعوري یا غیر شعوري دا نور هم پکې ښکېږي.
آغلی صافی، تاسو د خپل خبرو پر مهال باندې د شذو د کار او د مرستو ویشلو په برخه کې و اهمیت ته اشاره وکړه. په دې برخه کې طالبان ویل دي چې نړیوال باید د دې پر ځای چې پر دوی انتقادونه وکړي، د هغو مشکلاتو یا مسایلو ته باید پام وکړي، لکه د ویزو د محدودیت لری کول پر طالبانو باندې، او د دوی د سفرونو محدودیت لری کول، او همدارس د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ بیرته پرانستلو موضوع ته باید پام وکړي. ستاسو په نظر آیا واقعا دغه یو اساسي موضوع ده چې باید نړیوال دغه خبرو ته پام وکړي، که دغه حیاتي موضوع ده چې طالبان د افغانانو غشتونو ته غوږ ونیسي، او په افغانستان کې د نن ستونزې اول باید حل کړي؟
زه فکر کوم که دغه د ښځو باندې محدودیتونه وضع کول د سلا په توګه دوی د خارجیانو په مقابل کې استفاده وکړي، دا د طالبانو زما په نظر ډېر یو بېغیرتي شي. ته چې خپل ځان، خپل قانونیت، خپل مشروعیت د ښځو د محدودولو په وسیله ځان ته کمایي کې، دا کمایي به ډېر شرماور کمایي وي. دلته اجد د دې نشته چې ښځې د کار منع کړي، اجد د دې نشته چې پوهنتونونه وتړي او مکتبونه وتړي. بهتره دی چې ځان د اصولو سره سم ځان ته مشروعیت پیدا کړي، ملت ته رجوع وکړي، د ملت نه خپل مشروعیت واخلي، خپل ځان د قانون په چوکاټ کې برابر کړي. نو نړیوال مجبور دی چې تا په رسمیت وپېژني. که ته چیرې خپل مشروعیت په جبر، خپل ولس باندې په جبر او په غیر اصولي کارو باندې غواړي بلاست راوړي، معلوم ده نه به د ملت ته په رسمیت وپېژني، نه به نړیواله وپېژني. دلته دوی ته بالکل تجدید نظر په کار دی. دوی ته بېخي لازمه ده چې ځان په معیارو باندې سنبال کړي، او خپل د هغه خواستې چې لري، چې مثلا د پیسو کنګل شوي پیسو خلاصون، یا مثلا پر رسمیت پیژندل، دا دی باید رسمی لارو نمختلف شي، تو چه پر رسمیت پیژندل شي. نو دا چې ته مثلا د ښځو په ژوند باندې دونه فشار راوړي چې د دې فغان ټول دنیا ونیسي، او دنیا ته داسې مجبور کړي هغه ته ضرورت نه لري. فکر نه کوم چې دنیا افغانستان ته ضرورت لري. افغانستان آهسته آهسته د خلکو د یاده وزي، ده هغه په یاد مده چې کله د مجاهدینو د حکومت نه مخکې حکومت ټول فکر کاوه چې روسیا به تل په افغانستان کې سیږي او موږ به دې حکومت دوامدار حکومت ولرو. تاسو ولیدل کله چې یو ملک خپل منافع په ځای کې ونه ګوري هغه هغه ملک خوشی کوي او هیڅ ورته نور عدم نه دی او علاقه نه لري. دغه هیوادونه هم که وګوري چې منفعت په افغانستان کې نشته مالدار موږ د هغه چې د فارسي او دغه د چې عاشق ګل روی مانیس حتما د خپل لاره نیسي او ځي. کومکونه مطمئنا زه تاسو ته بیا هم وایم دا کومکونه اوس کیږي. دغه غنیمت دی خلک اقلن یو ګولۍ ډوډۍ لاسته راوړي. متاسفانه د دې خطر شته چې کومکونه ډېر لږ شي. خطر د دې شته چې حتی کومکونه قطع شي. نو زه هیله منه یم چې د دې ټولو بدبختیو سزا بیا ملت ونه ګوري. تاسو مطمئنه اوسئ چې د نړۍ په تغییر کې ده. تاسو د جنگ د اوکراین ډېر طولانی شو یعنی په تمام نړۍ کې په دې اروپایي هېوادو کې حتی احساسېږي چې خلک ناراضه دي. نو دا کومکونه به همیشه د افغانانو د افغان ملت سره نه اوسېږي. که دغه هفتې څلوېښت میلیونه راټول شي ګرچې دا پیسې هم متاسفانه زه متاسف یم چې اتیا فیصد نه ډېر بېرته په مصارفو باندې مصرفېږي. هغه مقدار چې پاتې کېږي هغه بیا هم دغه غریب ولس یو څه دی. بې دغه افغان خوراکي چې د خلک اخلي دا د صحي معیارو باندې برابرې نه دي. حداقل دي اقلا دغه حداقل کومکونه هم که راونه رسېږي خدا نخواسته مګر به د دې شاهد رسېږي چې په کلونو کلونه به ماشومان د خورزاکی د دلیل عقدمندگی د فکری او جسمی ولری چې دا پروسه بیا په شلو کالو کې نشي برته ترمیمه ولای. یو ماشوم که د 50 کلنۍ پورې سمه غذا ونه خلی د دې ژوند د اخر د عمر پورې معیوب دی. هم فکری معیوب دی هم جسمی معیوب دی. تاسو وګورئ چې څونه معیوبین به په دې ټولنه کې تولید شي چې د دې ټولول دې ته زمینه د ژوند برابرول میلیونونه او میلیاردونه باندې به بیرته تاسو پوره کولی. هیڅ حکومت به یې نشي پوره کولی. هیله منه یم چې هر څه زر د دې ټولو بدبختیو مخه ونیول شي مخکې د دې چې لوی بشري ناورین مخته راشي. دا خلک ډېر په غرور باندې راغلي او فکر کوي چې موږ رښتیا امریکا ماته کړله. داسې نه شي چې نور به ولس داسې ماتې کړي چې نور به په خپل پښو درېدلی وشي.
آغلې صافی تاسې د خپلو خبرو په جریان کې د بې عدالتۍ یادونه وکړه او دا خبرې مو پر همدغه ټکي باندې راوڅرخولې چې بې عدالتۍ باید نه وي او عدالت عملي سي. دا خبره همداراز د طالبانو مشر هم وکړه مولا هبت الله خونزاده په دته په منسوب یو پیغام کې چې ذبیح الله مجاهد د تیر چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. په دغه پیغام کې هبت الله خونزاده ویلي دي چې عدالت د حکومت د بقا ذریعہ ده. د ظلم سره حکومت نه پات کیږي. د همداراز ویلي دي چې یو مظلوم په محبس کې نه ستی پرته لکم جرمه وهل او زورول نو د دوی او الله ترمنز حجاب او پرده نسته. که عدالت وو بیا به بقاوی او که عدالت نه وو بیا نو ظلم پیدا کیږي. کله چې د طالبانو خپل مشر دا ډول سرګندونی کوي او وایي چې په د طالبانو په حکومت کې عدالت نسته او په محبسونو کې خلک تر ظلم او شکنجې لاندې دي نو خلک باید چاته ورسي چاته مراجعه وکړي؟ عادي افغانان باید کومې خواته مخ واړوي؟
متاسفانه نو بیچاره افغانان به چیرته لاړ شي وخت چې په حکومت هغه قواده چې مسؤلیت لري د افغان وګړو د مواظبت د مسؤلیت د عدالت ښه ژوند برابرول لپاره. نو چاته لاړ شي کله چې در باندې ظلم کېږي باید حکومت ته لاړ شي. نو کله چې حکومت ظلم کوي فقط داسې پاتې کېږي همدومره پاتې کېږي چې فقط پناه خدای ته ایسي او چې هر څه کېږي نه. یعنی دلته چاته سړی ځي هغه خپله حکومت دی. حکومت باید مسؤلیت واخلي. یا دی حکومت وکړي یا دی وایي چې زه حکومت نشم کولی. پرېږدي دی هغه چاته چې هغه حکومت کولی شي. په حکومت کې دی باید زما په نظر دا رقم لیکېږي څو چې ټول خلق د ځان په حکومت کې ونه ګوري. یعنې باید واقعي چهره د خلکو اوسېږي. حکومت اصلا څوک شي او رعیت ونه لري هغه حکومت نه دی. دوی دې د ځان ته رعیت کمایي کړي. ته چې رعیت ونه لري ته حکومت نه یې. وخت چې ټول درنه ناراضه اوسي ته د چا حکومت یې. بهتر دا ده چې دوی باید ځان ته اول رعایت پیدا کړي، او رعایت د عدالت لپاره باید قانون ته سره مراجعه وکړي. وخت چې قانون نه اوسېږي، حکومت نه اوسېږي، نو هېڅ مرجع بل د عدالت خواهي نشته. بین المللي ټولنې ته به څونه وایي؟ تاسو فکر کوئ چې د بین المللي ټولنه به دونه د افغانانو د غم مړی چې د هر چاکور شاته لاړ شي ورته ووایي چې تا سره ظلم شوی که نه دی شوی؟ تاسو د څو ټویټر او د فیسبوک پاڼې که سړی وګوري، هغه خلک دي چې هغې د سلسي انټرنټ ته لري، تلیفونونه لري، سمارټ فونونه لري، کمپیوټرونه لري، چې هغې خپل غږ د خپل تلیفون او یا د کمپیوټر د تاریخه چاته رسوي. آیا زراو خلک دي چې هغې اصلا الفبا باندې بلد دي؟ هغې نشي کولی خپل غږ نړیوال ټولنې ته ورسوي. بهتره دا دی چې هر څوک چې غواړي زمام د حکومت په لاس کې دی، هغه مسؤول دی، هغه د خدای څخه مسؤول دی، بنده ته مسؤول دی چې باید د خلکو امنیت او عدالت په خپل حکومتدارۍ کې ټینګ کړي. بغیر د هغې د بربادۍ او تباهۍ سره سم خپله هم بربادېږي او خپله به هم فنا کېږي. متاسفانه به ملت داسې یو کندې ته وشي چې بیا به نو د هغې ټولول ناممکنه وي. نن یو ښه مثال ګورئ، دا هېوادونه چې پکې کورني جنګونه دي، دلته بغیر د بدبختۍ نه بل شي نشته. موږ چې وایو چې باید جنګ بېرته ځانه شي، یعنی هېڅ جنګي ټولنه زه غندمه په دې شرایطو کې ملت نور توان د جنګ نه لري. قرباني موږ د تقریبا نیم قرن ورکړي دي، دا کفایت کوي. هر څوک چې غواړي افغانستان کې یو ښه نظام راشي، باید کینی مشوره وکړي. بل لاره نشته. د مشورو په اساس باندې باید سره راټول شي او یو پرمختللی او په قانون سره برابر نظم او حکومت ولی رامنځته کړي.
ډیره ډیره مننه آغلی ګلالی صافی چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. ستاسو د وخت څخه مننه کوو. د داز ما حق دی خبرونی وخت هم نور پات رسیږي. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شالو پخار کے جوان کشالے کشالے جوان کشالے کشالے کشالو پخار کے دا کشالے سیاست نہ کاروبار نوے جو کد لیڈر نہ تور خامار نوے جو کہ خود بھی نہ فتوینا خرچی دی نظرینا خرچی دی دک شالو پخار کی نظریے خرس شولے آکی دی
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ.
ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.